بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سم لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زمان نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کعب یهود د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1444 هجری قمري کال د شعبان له 15 او د 2023 میلادي کال د فروری له 26 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم درته اول د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د یوکراین د جنگ د ختمولو لپاره د چین د صلح له پلان سره د لویدیځو هیوادونو د مخالفت په حق له سیاسي تبصره اوریدې شي. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې وینا اوریو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د یوکراین د حالاتو او د دغه هیواد د کړکیچ په اړه یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو لای ویلند شان د می ورسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران له پاکستان سره د ګمرکي تعاملاتو پر مخ بیولو ته چمتووالی ښودلې دی. د افغانستان په ننګرهار کې په 9000 جیرب ځمکې ولاړ د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. د بدخشان د علماو شورا غړي معرفي شوي او د هندوستان وزیر اعظم وای د یوکرین کړکیچ د کورونا په شان ټوله دنیا اغیزمنه کړې ده. رانو قدر من اوریدونکو د شعبان د میاشتې 15 نیټه د نړۍ د مسلمانانو د څلورم معصوم امام حضرت سجاد علیه السلام د زوکړې کلیزه ده. امام زین العابدین علیه السلام د 13 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د امام سجاد علیه السلام بزرګوار پلار دریم معصوم امام حضرت امام حسین علیه السلام دی. امام سجاد علیہ السلام پر ټولو سرګندو انسانی صفاتو او اخلاق او فضیلت کې د کمال په حد کې وو. هغه حضرت د خپل زمانه تر ټولو لوړ، تر ټولو پرهیزګار، تر ټولو زیات زغم لرونکی او تر ټولو زیات محترم وو او ډیره فصیح ژبه او کریمه اخلاق یې درلودل. دوی له خلکو سره ډیر مهربان وو او اړمن او بېوزله کسانو ته ډیر وربخونکي وو. مونږ هم د ایران د رادیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ مینوالو ته په دې موقع مبارکي وایو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. په کوټه کې د ایران سرکونسل د ګمرکاتو په برخه کې د دوه اړخیزې ملګرتیا پراختیا او د ګډو سرحدي بازارچو فعالولو ته د تهران چمتووالی اعلان کړ. په اقتصادي، سوداګري او تجارتي برخو کې د ایران او پاکستان په دوه اړخیزو اړیکو کې په دې وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ شوی دی. د ایران د خبر له مخې د پاکستان د بلوچستان صوبې په مرکز کوټه کې د ایران سرکونسل حسن درویشوند د گوادر د بندري خار په کتنه کې د دغه بندر د سوداګري خونې لغړو او حکومتي او پولیسي مسؤلانو سره وکتل. درویشوند په دغه کتنه کې د ایران او پاکستان ګډو ځمکنیو او سمندري سرحدونو ته په اشاره سره په بندري ښارونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګریزې ټولنې ترمنځ د تعاملاتو د پراختیا او د دوه اړخیزه تجارت د پیاوړتیا په موخه په سمندري برخه کې له متقابل توانمنیو څخه د ګټه پورته کونې په اهمیت باندې ټینګار وکړ. هغه هم د شان د گوادر د سره سوداګرۍ او صنایعو خونې له مشر او غړو سره وکتل او دواړو لورو د سرحدونو په پراختیا د ترانسپورت د مسایلو د ګډو سرحدي بازار چو د فعالولو او د دواړو هیوادونو د تجارت د روانولو اړوند ورستی بدلونونه وجاجول. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د یو ټویټ په خبرولو سره په تهران کې د طالبانو حکومت استازي ته د افغانستان سفارت له سپارلو هرکلی کړی او دای یو رښتونی او معقوله پریکړه بللې ده. ګلبدین حکمتیار لیکلی په تهران کې د افغانستان سفارت په اړه د ایران د اسلامی جمهوریت پریکړه نه یوازې رښتونی او معقوله ده بلکې د ښه ګاونډیتوب غوښتنه هم همدار ده. د حزب اسلامی مشر همداراز زیاته کړي دا قطعا د توجیه وړ نه ده چې د افغانستان سفارت د غیر مسؤولو کسانو په لاس کې وي، نه د کوم حکومت استازي او نه هم د خلکو لملاتړ څخه برخمن وي. حکمتیار څرګنده کړې اړینه ده چې نور هیوادونه هم دغه لاره تعقیب کړي. د یادونې ده چې وړاندې تر دې روسیې، چین او پاکستان هم د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته سپارلي دي. ننګرهار کې په 9000 جیره بزمکه ولاړې د کوکنارو کروندې لمنځه وړل شوې دي. چارواکي وایي انزربا دا ولایت د کوکنارو له کروندو څخه پاک ولایت اعلان شي. له جلال آباد زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر خلاف مبارزې معین لوی پاسوال مولوي عبدالحق اخونزاده په جلال آباد کې یوې سترې ولسي غونډې ته وویل. د ننګرهار په 1300 کې په خواوشا 9000 جیره بزمکه کرل شوي د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي او د دې ولایت په درې ولسوالیو یعنی اچین، سپینغر او نازیانو کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو کمپاین روان دی چې زربا ننګرهار له کوکنارو څخه د پاک ولایت په توګه اعلان شي. د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال وزیر وویل په ننګرهار کې خواوشا 4000 پر نشه یي توکو روغدي کسانو درملنه شوې او 300 تنه دا مهال تر درملنې لاندې دي. په روان کال کې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوي دي. د افغان غږ خبري اژانس خبر لمخې د طالبانو د موقته حکومت د صنعت او تجارت وزیر پرون وویل چې د افغانستان صادرات سږ کال په 15% زیاتوالي سره 1,800,000,000 افغانۍ ته رسیدلی دي. د طالبانو د حکومت د تجارت وزیر په دې خبرې سره چې د افغانستان د صادراتو اندازه په اول ځل له وارداتو زیاته شوې ده وویل تر ټولو زیاته تجارتي مبادله مو له پاکستان سره لرلې ده. نور الدین عزیزی هم داشان وویل د افغانستان په صادراتي شیانو کې زیاتره د ډبرو سکاره، میوې او همداشان وچې میوې شامل دي. د بدخشان د علماو د شورا غړي پرون د دغه ولایت د والی پښتون سره یو لړ دستورو کې معرفي شول. د بدخشان والی امان الدین منصور پرون د دغه ولایت د علماو شورا د غړو د پیژندګلوي په دستورو کې هله وخوده چې د دغه شورا په جوړېدو سره به د سیمې مسایل او ستونزې د خلکو او مسؤلانو په ملګرتیا او مرستې سره زر تر زر هواری شي. هغه زیاته کړه د ټولنې د هر مسلمان لپاره ضروری ده چې د علماو په غونډو کې په غونډې خستو سره له اسلامي پانګو برخمن شي. په دغه دستورو کې د بدخشان د علماو شورا مشر سید عبدالمؤمن هم په خپل وینا کې وویل د دې شورا غړي له خلکو او حکومت سره ژمنې کوي چې د اسلامی نظام د پروګرامونو د خکولو او د خلکو په خدمت کولو کې به له هیڅ کوشش ډډه ونه کړي. او د یوکرین کړکیچ د کورونا په شان ټوله دنیا اغیزمنه کړې ده. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره په کتنه کې له کورونا سره د یوکرین د کړکیچ په تشبیه کولو سره وویل د یوکرین مسأله باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره شي. د ایران پریس د خبر لمخې مودی بیګا په نوې ډیلی کې د شل ډلې د غونډې ترڅنګ له شولد سره وکتل. هغه په دغه کتنه کې وویل هندوستان د یوکرین د بدلونونو له پیله ټینګار کړی دی چې دا شخړه باید د خبرو اترو او سفارتي لارې حل شي. مودی ټینګار وکړ چې د یوکرين جنگ د کورونا په شان ټوله نړۍ اغیزمنه کړې ده او د پراختیا په حال کې هیوادونو ته سخت تاوان رسولی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو مینوالو زمون سیاسی تبصره د یوکرين د جنگ د ختمولو لپاره د چین د صلح له پلان سره د لویدیزو هیوادونو د مخالفت په حق لده نو پام ورته وکړي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د یوکرين د کړکیچ د حلو د جنگ د ختمولو لپاره د چین د پلان په ګټور کېدا کې شک څرګند کړ. جو بایدن د یوکرين د کړکیچ د حل او د جنگ د ختمېدا لپاره د چین پلان ته په خبرګون کې وویل، په یوکرين کې د شخړې د حل لپاره د چین لخوا وړاندې شوی پلان یوازې د روسیې په ګټه دی. د امریکای ولسمشر بایدن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، د روسیې ولسمشر د دغه پلان لپاره چکچکې وهي. دغه پلان څه ګټه لري؟ ما په دغه پلان کې داسې شی چې وخی دغه د هغه اجرا کولی شي له روسیې پرته د بل یو لوري لپاره ګټه ولري ونه لیده. د چین له پلان سره د امریکای په ډاګه او سمدستي مخالفت د یوکرين د جنگ د دوام لپاره له هڅو د واشنگټن هدفونو او نیتونو ته په پام سره معنا پیدا کوي. د جو بایدن د حکومت له نظره د ناټو په څنګ کې د یوکرين په جنگ کې د روسیې بریالیتوب به د دغه پوځي تړون د بې اعتباره کېده او د روسیې د سیمه ایز او نړیوال قدرت او نفوذ د زیاتې پراختیا په معنا وي، او په اروپا کې به د لویدیځو هیوادونو په تاوان امنیتي، سیاسي او پوځي معادلات بدل کړي. د امریکای ولسمشر او د دغه هیواد لوړ رتبه پوځي او امنیتي چارواکي باوري دي چې د یوکرين جنگ د روسیې پر ضد د ډېر ضدیت او د هغې د کمزوري کولو لپاره بې ساري او نه تکرارېده، او په نهایت کې د څو قطبي نظام په بشپړ ډول د رامنځته کولو د مخنیوي لپاره یو فرصت رامنځته کړی دی. نو ځکه امریکا او اروپایي هیوادونو خپله کلکه اراده کړې ده چې په هر بیا چې وی د یوکرين په جنگ کې د روسیې د بریالیتوب مخه ونیسي. د روسیې له نظره د یوکرين د جنگ له دوامه د لویدیځو هیوادونو هدف د روسیې د ویشلو په نهایي هدف سره د ماسکو ډېر کمزوري کول دي. په دا ډول چې په روان میلادي کال کې نه یوازې د یوکرين د جنگ د ختمېدا تصور نشته، بلکې لکیف سره د لویدیځو هیوادونو د پوځي او وسلوالو مرستو دوام او زیاتېدا ته په پام سره هیله کیږي چې دغه جنگ نور هم پسې زیات شي. په عین حال کې د چین د صلح له پلان سره د امریکای مخالفت د دې خودنه کوي چې په اساسي توګه واشنگټن او یوکرين بخنه غواړم په اساسي توګه واشنگټن د یوکرين د جنگ د ختمولو کوشش نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د یوکرين د جنگ د ختمولو لپاره د چین د پلان ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې ویل شوی چې موږ چین ته ورته نظر لرو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټه بهر د هر ډول محدودیت اعمالول غیر قانوني دي، او هغه د اقتصادي جنگ او د نابرابر سیالۍ لپاره یو اوزار ګڼل کیږي. مهم ټکی د چین د صلح د پلان په حق له د یوکرين مبهم دریز دی. د یوکرين خارجه وزیر دغه پلان په زړه پورې بللې او ویلي دي چې هر ډول خارجي وړاندیز باید د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې له پریکړه لیک سره غږ ملو وسی. د هغه د چین د صلح وړاندیزي پلان ته په اشاره سره وویل، داسې عناصر او اصول شته چې موږ ورسره مخالف یو، خو په دغه پلان کې یو اصل شته چې ورسره مخالف یو، او هغه د روسیې پر ضد د بایکاټونو لغوه کېدل دي، ځکه چې باوري یو بایکاټونه یو مهم اوزار دی. په دا ډول یوکرین هم له امریکا سره غږمله د صلح له هر هغه پلان سره چې د روسیې پر ضد د بایکاټونو د لغوه کېدا په شمول د ماسکو پر ضد د دباوونو د کمیدا تضمینونکې ووسی سخت مخالفت کوي. په حقیقت کې د لویدیځو هیوادونو د مشرانو له نظره ټاکل شوی نه ده چې د یوکرین د جنگ په ختمېدا سره د ماسکو پر ضد بایکاټونه کم شي او یا دغه جنگ هیر کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تیر جمعې ورځې په یوکرین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د پیلېدا د کلیزې په مناسبت د دغه هیواد د جنگ د ختمولو لپاره خپل دولس ماده ایز پلان خپور کړ. د صلح دغه پلان د چین د خارجه وزارت په انټرنیټ پاڼې باندې خپور شوی دی. چین د صلح په دغه پلان کې د ماسکو او کیف ترمنځ د صلح د خبرو اترو په پیلېدا د اوربند په ټینګېدا د روسیې پر ضد د لویدیځو هیوادونو د بایکاټونو په ختمېدا د اټومي تاسیساتو د امنیت د تضمین لپاره د تدبیرونو په غوره کېدا د ملکی وګړو د استلو لپاره د بشر دوستانه لارو پر رامنځته کولو او د غلو د صادراتو د تضمین په لړ کې د ګامونو په اوچتېدو ټینګار کړی دی. د چین د صلح پلان د غراز د ټولو هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا خپلواکي او واکمنې د اغیز شندونکو تضمین په حق له په دریزونو ټینګار کړی دی او د ساړه جنگ د ذهنیت د ختمې دا غوښتنه کړې ده. د چین حکومت تر اوسه په رسمي او ښکاره ډول په یوکرین کې د روسیې د پوځي عملیاتو دفاع کړې ده او هغه غندلی هم نه دي. چین تل د یوکرین د جنگ په وړاندې په بې پلویتوب ټینګار کړی خو په عین حال کې ویلي دي چې له روسیې سره به د چین اړیکې هیڅ محدودیت ونه لري. چین د غراز یوکرین ته د لویدیځو هیوادونو لخوا د وسلو په استولو نیوکه کړې ده او هغه د جنگ د نور زیاتول بللې دي. په عین حال کې د چین د صلح د پلان په زمینه کې د یوکرین او د امریکې منفي دریځونو ته په پام سره کم احتمال شته چې بیجنګ وکړی شي د صلح دغه پلان مخته بوزي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتي. د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته خوښ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او ومنی عزیزانو او سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د کب د میاشتې ومنی ته د چې د 1443 هجری قمری کال د شابان یا د برات د میاشتې ل 15 او د 2023 میلادي کال د فروری ل 26 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه شپږ کاله مخکې د 18 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په 15 نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لمسیانو کې حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګرنه کړې. هغه حضرت د متعال خدای په فضل او د خپل پلار امام حسین علیه السلام ترڅنګ د شتون په وجه د معنویت او اخلاقو په ډیرو ښکلو ځلاو سنبال شو او له الهی علم او معرفت برخور شو. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په علم، راز و نیاز، تواضع او زغم کې د خپل زمانه د خلکو مخکش وو. هغوی به په عبادت او شپه شوګیره کولو کې ډیر کوشش کاوه او د خدای په درگاه کې د اوږدو سجدو په وجه په سجاد یعنی د سجده کوونکي لقب ومونده. د عاشورا په پیښه کې چې پکې د هغه بزرګوار پلار حضرت امام حسین علیه السلام شهید کړای شو، حضرت سجاد علیه السلام د ناروغۍ له امله په جهاد کې ګډون ونه کړای شو او د خپل عزیزانو او خپلوانو شهادت او د پیغمبر اکرم د کورنۍ به احترامي ولیده. حضرت امام سجاد علیه السلام د کربلا له حماسه وروسته د خپل ترور سره یو ځای د بنی امیه د ظالمانه اعمالو رسوا کول او د رسالت د کورنۍ معرفي کول پیدا کړل. هغوی له هغه وخت نه تر په څلور نویم هجری قمری کال کې د خپل برکتناک عمر تر پایه پورې د مسلمانانو مشري په غاړه درلودله. د امام سجاد علیه السلام یو ارزښناک یادگار هغه ښکلې دعاګانې دي چې هغه د نفس د تحذیب له خدای تعالی سره د بنده د اړیکې آخرت ته د پاملرنې او د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اکله یې بیان کړي دي او د صحیفه سجادیه په نامه یوه ټولګه کې راغونډ کړی شوي دي. د حضرت امام سجاد علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت د هغه بزرګوار یوه حکیمانه وینا تاسو ته نقلوو چې فرمایلی دي: د خپلې غصې له کنټرولولو پرته د انسان لپاره بل هیڅ څه دومره غوره نه دی. یول سو یو دیرش کال مخکې د 313 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په 15 نیټه د اسلامي نړۍ مشهور طبیب او کیمیا پوه او د الکولو کشفونکي محمد بن زکریا رازی وفات شو. هغه په 215 هجری قمری کال کې د ننني تهران د جنوب پرې خار کې زیږیدلې دی. د غستر کیمیا پو لومړی د زرګرۍ کار کاوه، بیا یې له کیمیاګرۍ سره مینه پیدا شوه او بالاخره یې د کیمیا علم ته مخه کړه او د طب، هندسې، منطق او فلسفې په شان نورو علومو کې هم مهارت ترلاسه کړ. هغه د خپل عمر ډیر کلونه د عناصرو او طبي موادو په تجزیه او ترکیب کې تیر کړل او وتوانېده چې سلفوریک اسید برابر کړي. دغه مسلمان ایرانی پو لومړی کس و چې الکوهول یې کشف کړل. رازی په مختلفو علمي څانګو کې کابو 250 آثار لیکلي دي چې الهاوی، المنصوری او السیرة الفلسفیه پکې شامل دي. یو سل دوه کاله پخوا د 1921 میلادي کال د فروری په 26 نیټه د ایران او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ د دوستۍ تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې چې د شوروي له انقلابه 4 کاله وروسته شوی و، مسکو اعلان وکړ چې د ایران په اړه د تزاري روسیې له ښکېلاکي سیاسته پیروي نه کوي. له همدې امله شوروي ټول هغه تړونونه چې روسیې له ایران سره کړي وو او د ایران پر زیان وو لغوه کړل. همداراز مسکو له تهران سره د دوستۍ په تړون کې هغه تړونونه چې تزاري روسیه د ایران پر ضد له دریم دولت سره لاسلیک کړي وو بې باوره وبلل. البته شوروي د ایران په شمال لویدیځ او ختیځ کې د قفقاز او ترکستان سیمه ایران ته بیا ور نه کړي. په دې تړون کې د ایران تر ټولو مهمه ژمنه د ایران له خاورې د شوروي پر ضد فعالیتونو لپاره نورو هیوادونو ته د اجازه نه ورکول وو، ځکه هغه مهال شوروي د لویدیځو قدرتونو تر ګواښ لاندې وو.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته د څلورم معصوم امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مبارکي وایو او په همدې اړه مو یو ځانګړې وینا چمتو کړې. هغه اوره ورپسې هم د یوکرین د حالاتو په هکله یو تحلیلي وینا درته وړاندې کیږي. نو هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه. parstoday.ir/ps هم زموږ د ویب سائٹ ایڈریس دے.
درنو او محترم اوریدونکو د شوبان د میاشتې پنځمه نیټه د امام سجاد علی السلام د نیکمرغه زوکړې لکلی سره سمون خوري. په دې مناسبت تاسو درنو ته د سلامونو مبارکۍ وړاندې کولو سره زه طولا خوګنی او زما درون همکار
جمیل حسین بنگش
د هغه حضرت د ژوند په یو څو اړخونو رڼا اچو په دې هیله چې طرفه یې را سره ملتیا وکړي.
زنو د اتدیرشم هجری کمری کال د شعبان په پنځما نیټه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک المسیح حضرت علی ابن الحسین علیه السلام د مدینه په خار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت د خدای په مهربانی سره او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګرال مسی حضرت امام حسین علیه السلام تر څنګ د شتون په وجه لټولو خلو مانوي خلا او وبسلل شو او د خدای ل علم او معرفت برخمن شو. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام په علم المنز خاکساری او صبر کې د خپل وخت د خلکو سرخیل ګڼل کېدو. هغه په عبادت او شپې رونولو کې ډیر هڅاند وو او د خدای په درگاه کې د اوږدو سجدو په وجه په سجاد یعنی د ډیرو سجدو په کون کې مشهور شو. د عاشورا په پیخه کې چې د هغه ګران پلار حضرت امام حسین علیه السلام او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نور ډیر مسیح پکې شهیدان شول. حضرت امام سجاد علیہ السلام د سخت ناروغی په وجہ په جهاد کې ګډون و نه کړی شو او د خپل عزیزانو د شهادت او د اسلام د پیغمبر د قرانه د بے حرمتی کتون کې وو. حضرت امام سجاد علیہ السلام د کربلا له حماسې ورسته له خپل ګران ترور حضرت بی بی زینب سلام الله علیها سره د منیومیا ظالمانه عملونو د شوا کولو او د رسالت قرآنی معرفي کولو ته مخه کړه. هغه حضرت له هماغه وخته د خپل برکتناک عمر تر پای پورې په 94 هجری قمری کال کې د مسلمانانو مشري پر غاړه درلوده. د حضرت امام سجاد علیہ السلام یو ارزښمن یادگار هغه خکلی دعاګانې چې د نفس د تهذیب له خدای سره د بنده د رابطې آخرت ته د پام لرنې او سیاسي او اجتماعي مسالو په باب بیان کړي او د صحیفې سجادیه په نوم په یوې ټولګې کې راټولې کړې شوې دي. د حضرت امام سجاد علیہ السلام د امامت دوران په کربلا کې د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیہ السلام د شهادت لا وخته پیل شو او د امامت خاصې ځانګړتیاوې لري. هغه حضرت په دغه دوران کې ډیر مهم او برخلیک جوړون کې رول ولوبو. امام سجاد علیہ السلام د کربلا د پیخې په وخت کبوت 24 کاله او له دغه پیخې ورسته 24 کاله ژوندې پاتې شو او په دغه موده کې د اسلام د مشرې پر غړه اخیستلو سره په مختلفو رودو د ظلم او جهل لاسیمبلونو سره مبارزه وکړه. دغه مقابله په دوران کې هغه څه چې د امام سجاد علیه السلام په سیرت کې جوت دي د کربلا د پاتون یاد ژوندی ساتل او دغه لوی او تلپاتی حرکت د پیغام رسول دي.
کله کله د یو پاتون او غرزنګ ساتنه د هغه تر جوړولو زیات ګران کار وی. الهی تقدیر داسې و چې امام سجاد د کربلا په پیخه کې ژوندی پاتې شي چې په خواري او تدبیر سره د خپل پلار له پاتون وروسته پیخ هدایت او رهبری کړی. امام سجاد په داسې پړاو کې امامت ته ورسېد چې د امویانو لخوا دینی ارزښتونه تحریف او بدل شي او عدالت تیښته دنیا پرستی او عافیت غوښتنه د هغې دورې مهمې ځانګړنې وې. په داسې حال کې چې د امویانو حکومت د دیندارۍ ادعا درلوده اسلامي ټولنې د دین له سوچه اصولو واټن اخیستی و. حقیقت دا و چې امویانو د دین په جامه کې او د دیني ظواهرو په ساتنه سره اسلام ته د ګزار ورکولو هڅه کوله. په اسلامي ټولنه کې د هغوی لخوا عوام غولونو او د امام غلام د شهادت لومړی ورځ ته ورګرځي. امویانو هڅه وکړه د شورا لپیخي په خپل ګټه استفاده وکړي او د امام حسین علی السلام او د هغه د ملګرو حرکت یو ډول د خلیفہ په خلاف بلوا او خروج وخی. په دغه حالاتو کې امام سجاد علی السلام خپل مسولیت په دوو یعنی لنډو او اوږدو پړاوونو کې ترسره کړ. لنډمهاله مرحله هماغه د امام حسین علی السلام له شهادت وروسته ورځي او په کوفی او شام کې د امام سجاد او اهل بیتو د اسارت ورځي وي. لنډمهاله موده مدینه ته د امام سجاد لستنیدو وروسته ترسره شو. د امام حسین علی السلام له شهادت وروسته د هغوی سپیشلی کورنۍ په تیرابیا امام سجاد او ترورې بیبي زینب سلام الله علیها د جنایتکارو اموي عسکرو لخوا بندیان کړي شول. په هغه وخت امام سجاد کوفی ښار ته په ورتګ سره د خلکو په منځ کې داسې وینا وکړه چې په هماغه وخت ځینې کسانو د پښیمانۍ اوښکې وبهولې او له امامه د بخښنې غوښتنه وکړه. دوی د خپلو ویناو په یوه برخه کې وفرمایل: ای خلکو، زه د حسین زوی علی یم، د هغه چا زوی چې حرمت مات کړی و. خدای تعالی دې موږ اهل بیت ښه ازمویلی، ژغورنه، عدالت او پرهیزګاري زموږ وجود کې ایښې ده. ایا تاسو زما پلار ته لیکونه ونه لیکل او له هغه سره مو بیعت ونه کړ؟ له هغه وروسته مو دوکا او رنګ ورنه کړ او ورسره ونختئ؟ څومره بدچاري او بدفکره یاستئ؟ د امام سجاد خبرې د شورا د غورزنګ او د خلکو د افکارو او ذهنونو ترمنځ یو پل و. په هغو حساسو او بحراني حالاتو کې سره له دې چې امام سجاد ډیر لوی غم په زړه کې درلوده، خو په ډیره ښه طریقه پوه شو چې د امام حسین علیه السلام د حقانیت د بیانولو لپاره تر ټولو ښه او اغیزناکه لاره د خلکو خبرول دي چې اوده ضمیرونه راویخ او د امام حسین او د هغه د ملګرو په خلاف د امویانو دروغ تبلیغات شنډ شي. د اسارت د ورځې د امام سجاد او د اهل بیتو د کورنۍ لپاره ډېرې سختې ورځې وي. د کربلا اسیرانو د حضرت زینب په اسیرانو ته ډاډ ورکاوه. د کربلا د پیغام رسوونکي ژوند یو بل ځلانده پاڼه په شام کې په اموي جماعت کې د هغوی غوسې او افشا کوونکي خبرې وي.
ایزانو مدینه ته د حضرت امام سجاد علیه السلام په ستنیدو سره د هغوی مسؤلیت نوی مرحله ته ورداخل شو. دوی په دغه پړاو کې اوږدمهاله اهداف درلودل. د هغه وخت ناوړه شرایطو امام مدې ته مجبور کړ چې د خلکو د دینی عقیدو او باورونو پیاوړتیا ته ملا وتړي. له همدې امله یې د امامت په څلور درشو کلونو کې ډېر لوړ دینی معارف وپنځول او د علمي او کلتوري فعالیتونو زمینه یې برابره کړه چې د هغوی د زی حضرت امام باقر علیه السلام په وسیله دوام وموند. د حضرت امام سجاد علیه السلام یو مانوی او ارزښتناک اثر چې د کربلا د پاتسون په ورسته کلونو کې یو پنځو د هغوی د دعاګانو یو بډای او لا محتوا ډک اثر دی چې دغه دعاګانې صحیفه سجادیه په نوم راټولې شوې. که څه هم صحیفه سجادیه د دعاګانو ټولګه ده او ټول مطالب پکې له خپل رب سره د انسان د لمنځ او راز او نیاز په شکل کې بیان شوي دي، خو د هغه په ژورو مفاهیمو کې فکر ښیي چې دغه دعاګانې تر معمولي مناجاتو ورأخوه دي. حضرت امام سجاد علیه السلام د دعا او منز په ژبه د ژوند او خلقت اعتقادي او اخلاقي مسایلو په باره کې د اسلام نظر بیان کړي او حتی سیاسي مسایل یې هم څېړلې دي. صحیفه سجادیه د امام سجاد علیه السلام د علمي او مانوي عظمت د یوې ګوښې په پوهیدلو سره یو ډېر ښه سند دی. هر څومره چې په دغو ژورو مفاهیمو کې فکر کوو لوړو حقایقو ته رسیږو. حضرت امام سجاد علیہ السلام د دعا او مناجاتو په چوکاټ کې د الهی احکام او معرفت د خبرولو په زمينه کې لوړ ګامونه پورته کړی چې په هانی ستاینې تا مجبور کړی. ډېر لوی عالم شیخ مفید رحمت الله علیه په دې اړه لیکي: اهل سنت او فقیهان او امام سجاد علیه السلام دومره زیات علوم نقل کړي چې لشمیره بهر دي او دا غو دعاګان او موعظه د قران کریم فضایل او حلال او حرام لاغه حضرت تر دې حدا نقل شوی چې په عالمانو کې مشهور دي او کا داغه وضاحت کول وغوړو ډیر وخته ارتیا لري.
خو ګوردونکو امام سجاد علیه السلام د ډیرو دعاګانو او لمنځ په وجه په زین العابدین یعنی د عابدانو په زینت مشهور دی او د ډیرو اوګدو او زیات سجدو په وجه سجاد یعنی ډیر سجده کوونکی بدل کیږي. د هغوی تواضع، مهرباني او انسان دوستي د ژوند په ټولو مرحلو کې ښکارواله. محرومانو سره خواخوږي تر دې حده و چې هغه حضرت به د شپو په پټه د خوړو پیټای په اوګو اخیسته او د بدني خار له بېوزلو سره به مرستې کولې. دغه سیرت د دین د بزرګانو په تیره بیا د پیغمبر د اهل بیتو د شخصیت د څو اړخیزو والی خودنه کوله. هغه کریم انسانانو ته چې د علمي اقتدار او د مانوي برم په اوج کې به د ټولنې له ډیرو ټیټو پرګنو سره کیناسته او د هغوی خیال به ساته. د امام سجاد علیه السلام یو بله روده مریانو ته د هغوی پام وو. مریان د ټولنې هغه پرګنه و چې په تیره بیا د امویانو په وخت کې پرې ډیر ظلم زیاتی کېده. امام سجاد به هڅه کوله د دغه پرګنې ټولنیز پوزیشن اوچت کړي او له همدې عمله ډیر مریان اخیستل او بیا به خوشی کول. امام سجاد علیه السلام د خپل امامت په ټوله دوره کې د اموي واکمنانو له بدخواخۍ، کینې او تربګنۍ سره مخامخ وو او هر اموي واکمن هڅه کوله چې د اسلام دغه ګویانه ژبه خاموشه کړي. افسوس چې د هجرت په 95 کال په داسې ورځ د امویانو پلیت فکر د ولید بن عبدالملک په زمانه کې عملي شو. په دې ډول د امام سجاد علیه السلام د امامت دوران ډیر علمي او مانوي آثارو له پریښودو وروسته پای ته ورسېده.
زنو یوزل بیا د حضرت امام سجاد علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د حضرت یو حکیمانه وینا تاسو ته نقلو چې فرمای تر دې زیات خ بل څه نشته چې انسان خپل غوسه وزغمي. ازنو پم دې سره زموږ د پروګرام وخت هم پای ته ورسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
پاک الله مو مل خاد او آباد اوسئ.
د اوکراین کړکیچ
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو مینوالو په دې شیبو کې زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره له یو کال وروسته د اوکراین جګړې په اړه د یو نوي مطلب سره تاسو په خدمت کې یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په اوکراین کې د خونړۍ جګړه یو کال تیر شوی دی. دا جګړه چې په پیل کې فکر کېده چې د لنډ وخت لپاره به دوام وکړي، خو د دولسمې میاشتې په پای کې د پای رسیدو هیڅ امکان نشته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په ورځ د 2022 میلادي کال د فبروري په 14مه نېټه په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد ځواکونه به د دونباس په سیمه کې ځانګړي پوځي عملیات وکړي. د دغو پوځي عملیاتو له اعلانه سمدستي وروسته ولادیمیر پوتین د اوکراین د پوځي کولو د بندولو غوښتنه وکړه او له اوکراینی پوځیانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدوي. هغه د روسیې پوځي عملیاتو ته د مشروعیت توجیه ورکولو په خاطر وویل د ملګرو ملتونو د منشور دوم څپرکی د 15مې مادې له مخې د فدراسیون د شورا په تصویب او د دونسک او لوهانسک ترمیان د دوستۍ او متقابل مرستو د تړونونو د تطبیق په برخه کې په ما پریکړه کړې ده چې یو ځانګړی پوځي عملیات ترسره کړم. په دې توګه د دوشنبې په ورځ د فبروري په 18مه نېټه د روسیې لخوا د دونسک او لوهانسک په رسمیت پیژندل او د پوتین څخه د مرستې لپاره د دغو سیمو د مشرانو له غوښتنې وروسته روسیې بالاخره د پنجشنبې په ورځ د فبروري له 14مه نېټې څخه د اوکراین په بېلابېلو برخو کې پر پوځي اډو او د مهماتو په ډیپوګانو بمبارۍ او پراخ پوځي عملیات پیل کړل. په دې لړ کې د دونباس په ګډون د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې د روسي ځواکونو پرمختګ پیل او ډیر پراخ شو او د اوکراین ختیځې، سویلي او شمالي سیمې او ان د دغه هیواد پلازمېنه کیب هم پکې شامل و. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ته د جګړو روسي چارواکو له ګڼو خبرداریو او د کیب له بېغورۍ وروسته اوس مسکو دغه اقدام کړی دی. د پوتین تر وینا وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن روسیا د اوکراین د جګړې او د هغه د ناورینونو په اړه وبلله. په داسې حال کې چې واشنگټن په عمدي توګه په اوسنۍ ناورینونکې وضعیت کې خپل مستقیم رول له پامه غورځوي.
ګران اوریدونکو، په اوکراین کې د 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې ډیر سیاسي او پوځي بدلونونه رامنځته شول، خو ښایي له دې جګړې څخه د روسیې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د پام وړ انساني تلفاتو او د پام وړ پوځي تجهیزاتو له ویجاړېدو سره سره له روسیې سره د اوکراین د څلورو ولایتونو رسمي الحاق یاد کړو. له روسیې سره د اوکراین د څلورو ولایتونو رسمي الحاق د اوکراین د جګړې په بهیر کې یو مهم بدلون و. که څه هم روسیا د 2022 کال د فبروري په پای کې د اوکراین خاورې ته د ځانګړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دونیسک او لوهانسک د ځان اعلان شوي جمهوریتونو د ملاتړ په موخه چې د خپلواک په توګه یې په رسمیت وپیژندل ننوتله، خو د جګړې لاره او د مسکو موخې د جګړې په دوام او د حالاتو او شرایطو په بدلون سره په تدریج سره بدلون وکړ. روسانو د اوکراین په سویل ختیځ، ختیځ او شمال کې خپل عملیات پیل کړل، خو په شمالي جبهه کې له ناکامۍ وروسته یې خپل عملیات په ختیځ او سویل ختیځو جبهو متمرکز کړل او د اوکراین د لوهانسک، دونیسک، خرسون او زاپروژیا په نومونو د څلورو ولایتونو لویه برخه یې ونیوله او په روسیه کې د دغو سیمو د یوځای کولو لپاره د ټول پوښتنې د ترسره کولو مسله راپورته کړه. تر دې مخکې پوتین د یو فرمان د لاسلیک کولو سره د خرسون او زاپروژیا خپلواکي د دو خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژنده، تر څو له ټول پوښتنې وروسته د دې سیمو د الحاق لپاره کومه قانوني ستونزه نه وي. په دغو څلورو ولایتونو کې د ټول پوښتنې تر ترسره کېدو او د روسیې سره د یوځای کېدو لپاره د اکثریت اوسیدونکو د مثبتې رایې له اعلانولو او د قانوني مراحلو په تیریدو سره بالاخره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 کال د سپتمبر په 10مه د اوکراین د څلورو سیمو د مشرانو په شتون کې په ګډون سره د روسیې له خاورې سره د دغو سیمو د یوځای کېدو سند لاسلیک کړ. په دې مراسمو کې د دونیسک، لوهانسک، خرسون او زاپروژیا سیمو خلکو روښانه انتخاب ته په اشارې سره پوتین په دې باندې په ټینګار سره چې کیف باید د دغو سیمو د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي ټینګار وکړ، یوازې له دې لارې سوله راتلی شي.
پا
خوګور دن کو د اوکراین جګړه د روسیې پر وړاندې د لویدیز د ناوړه نیتونو او تیریکون کې چلن پایله بلل کېدلی شي. حقیقت دا دی چې په اوکراین د روسیې برید په حقیقت کې د لویدیز د تیریکون کو اقداماتو او له ناټو تړون سره د غړیتوب لپاره د اوکراین هڅونې او د روسیې ملي امنیت پر وړاندې د مسکو غبرګون و. شواهد ښایي چې ناټو او امریکا چې د سړې جګړې وروسته په تدریجي ډول له روسیې سره د دښمنۍ دریځ ته داخل شول او د کمزوري کولو هڅه یې وکړه، اوس د اوکراین جګړې ته د یوه بې ساري فرصت په سترګ وګوري چې روسیه له پوځي او اقتصادي پلوه وځپي او په نهایت کې له سیاسي پلوه دوی د دې هېواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشروعیت کې د پام وړ کمښت وویني. امریکا له ډېرې مودې راهیسې د روسیې د ړنګېدا او حتی د هغه د نسکورېدا غوښتونکي دی او د روسیې د ستراتیژیکو اټومي وسلو په اړه د واشنګټن د سیاستوالانو اندېښنه او د دنیا په بېلابېلو برخو کې د امریکا له سیاستونو او اقداماتو سره په مقابلې کولو کې د ولادیمیر پوتین د اقداماتو تر ټولو مهمه ده چې په دنیا کې د غربي لیبرال نړیوال نظام د ځای پر ځای کولو کې د روسیې او چین یوځای کېدل د دې لامل شوي دي چې امریکا له هر فرصت څخه د روسیې د قدرت د کمولو لپاره استفاده وکړي. امریکا او د هغې اروپایي او غیر اروپایي شریکان لکه کاناډا، استرالیا او حتی جاپان د اوکراین جګړې ته د روسیې او د هغه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تش په نامې جوړجاړې لپاره د یوې بې سارې فرصت په توګه ګوري چې له دوو لسیزو راهیسې په اروپا، لویدیځ اسیا سیمې او لاتینی امریکا او حتی پارکټیک کې د امریکا او د ناټو د ډیرو غوښتنو پر وړاندې ولاړ دي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د هغه د حکومت د لوړپوړو پوځي امنیتي چارواکو له نظره دې جګړې یوه بې ساري او نه جبرانیدونکې موقع د روسیې پر ځای څومره چې ممکنه یې برابره کړې ده. سربیره پر دې د لویدیځو مشرانو له نظره د ناټو په څنډه کې د اوکراین په جګړې کې د روسیې بریا او د دغه پوځي سازمان د بدنامولو او د روسیې د سیمه ییز او نړیوال نفوذ او قدرت د پراخېدا په معنا وي او په امنیتي، پوځي او نظامي برخو کې به بدلون راولي. له همدې امله دوی هوډ لري چې په هر کیمه د روسیې د بریا مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو په دې باور دی چې لویدیځ د امریکا او برتانیا په مشرۍ اوکراین د روسیې د ځپلو او ټاکولو په وسیله بدل کړی دی.
ګران اوریدونکو، داسې ښکاري چې د اوکراین جګړې په یو کلن کېدو سره د لویدیځ ناوړه سیاستونو له امله د دې ناوړه جګړې اور چې له اوکراین سره بې ساري پوځي او تسلیحاتي مرستې شوې دي، د دې پر ځای چې پای ته ورسیږي د ډېرېدو په حال کې دی او ډېرې سیمې به ترلاسه کړي. امریکا د اوکراین جګړې پای ته رسولو په اړه په خپلو شعارونو سره خو عملا د روسیې لا کمزوري کولو په موخه د جګړې ته زور ورکړی دی او په دې سیاست کې لا هم اوکراین ته د پوځي او تسلیحاتي وسلو لیږلو لپاره لویدیز ملګري په ځانګړې توګه اروپایان هڅولي دي چې وروسته یو مهمه بیلګه یې اوکراین ته د آلمان په ګډون د اروپایي هیوادونو له لورې د جنګي ټانکونو لیږل ده. همدارنګه اوکراین ته د لیرې واټن ویشتونکي وسلو لیږلو لپاره د امریکا نوی ګام چې دقیقا د جګړې لمنې پراخېدو په موخه ترسره شوی د لومړي وزیر له دې ادعا سره مخالفه ده. د دې ترڅنګ چې اوس مهال په اروپا او امریکا کې اوکراین ته د جنګي الوتکو د ورکړې موضوع مطرح ده. په همدې حال کې روسیا په زیرتیا سره د لویدیځوالو پوځي او سیاسي ګامونه څاري. پر کریمیا د اوکراین د شونې برید لپاره چې په حتمي ډول به د ناټو پوځي تسلیحاتي او استخباراتي ملاتړ ورسره وي سخت خبرداری ورکړی دی. د مسکو دا خبرداری او پر دې ټینګار چې پر کریمیا برید په هر ډول وسلې سره به ځواب ورکړل شي کولی شي د روسیې له لورې د اټومي وسلې څخه د کارونې لپاره یو جدي ګواښ وګڼل شي، ځکه د روسیې په اټومي برخه کې ټینګار شوی دی چې د دې هیواد ارضي تمامیت ته ګواښ له اټومي غبرګون سره به مخ شي او روسیې چارواکو تل کریما د روسیې خاورې نه بېلیدونکې برخه اعلان کړې ده.
وګورې دونکو مهم ټکی چې روسیا ورباندې ټینګار کوي، اوکراین ته د لویزوالو په ځانګړې توګه د امریکا او د ناټو د غړیو هیوادونو د پوځي او تسلیحاتي مرستو لېږدول دي. د مسکو له نظره د دې جګړې له دوام څخه د لویدیځوالو هدف د روسیې ډېر کمزوري کول او حتی تجزیه کول دي. دا هغه موضوع ده چې د پخواني شوروي له دورې امریکایان ورپسې و. ولادیمیر پوتین واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر زیلینسکي سفر ته په اشاره سره وویل امریکا له پخوا راهیسې د عملیاتو په سیمه کې وه او دوی د شوروي په وخت کې لاره هواره کړې وه. امریکا د اوږدې مودې لپاره د روسیې پر وړاندې په شخړې بوخته وه. نه یوازې نن او واشنگټن ته د زیلینسکي له سفر وروسته له دې امله تمه کیږي چې د اوکراین جګړه همدا اوس دغه هیواد ته ډېر انساني تلفات او مالي زیانونه اړولي دي او د اوکراین بېغ بینیان یې له منځه وړي دي. نه یوازې پای ته نه دی رسېدلی، بلکې د زیلینسکي دریز او د امریکا له لورې د پراخو ملاتړونو له امله به میاشتې میاشتې نور هم دوام وکړي. د لویدیځوالو د خوښې وړ سیناریو د اوکراین جګړې پراخول او دوام دی چې له رامنځته کېدا څخه د مخنیوي دا سره سم، خو په عملي توګه د دې سیناریو پلي کولو لپاره د تسلیحاتي وسلو په ډېرولو او هم د کیف دولت په هڅونې سره غواړي دا جګړه هماغه راز دوام ولري. د دې جګړې دوام شونی ده. د اوکراین ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پولینډ او یا د بالټیک درې ګونو جمهوریتونو ته هم ورسیږي چې دا ګام به له ناټو سره د روسیې مستقیمې مخامخېدا په معنی وي.
ډېر قدرمنو اوریدونکو، له یو کال وروسته د اوکراین د جګړې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاد بریالي او خوشحاله اوسئ. Thank you.